افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون له یوې وقفې وروسته د شپې تر ناوخته پورې روانه وه. عین شهیدانو بیگانه وخت د جګړې لسمې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواوو ترمنځ د توغندیو خال خال ډزې روانې دي. د عین شهیدانو په وینا جګړې ته له نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دعوه وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له ډېری هیوادونو سره نسبتا ښه اړیکې پالي، خو له تاجکستان سره اړیکې ساړه دي. له پاکستان سره هم د افغانستان اړیکې نه یوازې د طالبانو په واکمنۍ کې بلکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ترینګلې وې. افغانستان له جنوبي افریقا سره دوهمه یو ورځنۍ لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټنګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزې په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه. خو د جنوبي افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ افغانستان د 120 منډو او شپږو وکټو په توپیر وګټله. راشد خان د بالنګ په برخه کې په 9 اوورونو کې 15 لوبغاړي وسوځول او یوازې 19 منډې ورکړې. افغانستان په خپل لومړی لوبه کې جنوبي افریقا ته د شپږو وکټو په توپیر په داسې حال کې چې 144 توپونه لا پاتې او ماتې ورکړې وه. د افغانستان په کوربه توپ د متحده عربی اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د دې لوب لړۍ دریمه لوبه به سبا یکشنبه ترسره شي. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان د پلازمېنې بیروت په جنوبي لمنو کې په یو هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران پلوي حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستي هم کوله. د بیان له مخې عقیل د حزب الله له لسو نورو جګپوړو پوځي قومندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیل پرونی برید وروسته له دې چې د حزب الله د مخابرې په وسیلو کې 14 کسان ووژل او زرګونه نور یې ټپیان کړل، دې ډلې ته یوه بله لویه ضربه ګڼل کیږي. باور دادی چې دا حمله به هم اسرائیلو کړی وي، خو اسرائیلو دا احتمال نه رد کړی او نه تایید کړی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 9 میلیارد ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یوه بله لویه ژمنه وبلله. میرمن فون در لاین وویل د روسیې د بیرحمانه یرغل معنا دا ده چې اوکراین د اروپایي ټولنې دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له میرمن فون در لاین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د دې هیواد د بریا پلان په روان کال کې د اوکراین د متحدانو په چټکو پریکړو متکی دی. ښاغلی زلنسکی زیاته کړه چې اوکراین په پام کې لري د اروپایي ټولنې د پور پیسې، د هوایي مدافع پر تجهیزاتو، انرژي او د کورنیو وسلو په پیرلو ولګوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال وایي له افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوټ دا څرګندونه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړي، خو مخکې له دې د یو نامه مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ورسته له دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشرې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، د دې دفتر مرستیال له زیانګالو افغانانو سره د دوامداره ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. د یوناما مرستیال اندریکا راټوټ په یوه ویډیویي پیغام کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ایکس پاڼه خپور شو، په خوست او پکتیا ولایتونو کې هغه رغنیزې پروژې د مثال په توګه یادې کړې دي چې د تمویل لپاره یې 40 میلیون ډالر ځانګړي شوي دي. ښاغلی راټوټ په دې ویډیو کې چې له دې پروژو د لیدنې پر مهال خبرې پکې کوي، وایي چې په لرې پرتو ګڼ مېشتو سیمو کې باید د دوامدار ملاتړ اصل ته په کتو له خلکو سره مرستې وشي.
The importance of durable solutions in this context is that it anchors community.
The dawamdar mulatar ahamiyat padi kire che par tolano takya kavi aw enitaf ramasta kavi tolano tawarzi to da hoqi artyavi malumi kri aw da khabar malumawi che da di artyao da rasawulo la para kom program aw hallare pakar di aw da tatbiq la para bia waziyat papam sara khalko aw charwako ta wand war kavi.
د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخه دوامدار ملاتړ د مرستو هغې باندې ته ویل کیږي چې خلکو ته په یو ځل خوړه او نورې اړتیاوې نه ورکول کیږي، بلکې داسې پروژې او پلانونه ورته جوړیږي چې په عملی کولو سره اړ خلک په کار لویږي او د خپل ژوند د دوام لپاره یو اقتصادي بنسټ جوړوي. ملګرو ملتونو په تیرو څه باندې دولسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي او وروسته بیا نظام او ورسره اقتصادي جوړښتونه لمینځه ولاړل، تل خلکو ته مرستې رسولې دي، خو ډیری وخت څارونکو د مرستو پر څرنګوالي انتقادونه کول او ویلي چې ملګري ملتونه او مرستندوی هیوادونه باید په افغانستان کې د خلکو د دوامدار ملاتړ پروژې عملي کړي. د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر له اړو افغانانو سره د مرستو پر مهال د دوامدار ملاتړ اصل ته پاملرنه د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه خبره ګڼي، خو ښاغلی بهیر په عین حال کې ځینې سپارښتنې هم لري.
دا بخی چې په لومړی قدم کې دوی هغه وړې او غټې پروژې په لارې واچوي، د خلکو ته د کار بوختیا زمینه مساعده شي او د غلطه طریقه خلک د عاید خوند شي. خو په دویم مرحله کې بیا هم باید په ده باندې اکتفا نشي، دغه مرستې باید د افغانستان په غټو زیربنایي پروژو باندې په مصرف رسیږي، تر څو چې هم د افغانستان زیربنا د اقتصاد لحاظه بیا ورغول شي او هم خلکو ته د ډیر دوامداره کار زمینه مساعده شي چې دوی بیا د بشري مرستو اړمن نشي.
د وګی اسمبلی په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د بحثونو پر مهال د یوناما مشرې د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. روزا اوتنبایوا د یوناما د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په روان کال کې 23.1 میلیون افغانانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې چې ملګرو ملتونو له هغو سره د مرستې لپاره د 3 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې، خو میرمن اوتنبایو زیاته کړه چې تر اوسه یوازې 900 میلیون ډالر ترلاسه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان وای کته هم افغانستان اوس نسبی امن دی، خو دوی بیا هم روان وضعیت اندېښمن دي. د دوی په خبره سولې یوازې د سر د امن په معنا نه ده، بلکې باید د حقیقي سولې له مخې د یو هیواد وګړي له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پلوه ځان امن وبولي او ټول اساسي حقونه یې خوندي وي. نور تفصیل په دې راپور کې.
جنگ د زهر بوی دی هر ساد مرگ پیا رازا سوللک ناوی سوللک ناوی سوللک ناوی دڑم بیش پی موات.
یار محمد پردیس چې اوس له افغانستانه د باندې په فرانسې کې د کډوالۍ شپې سبا کوي، وایي کلونه کېږي چې سوله په خپلو شیرونو او زمزمو کې ستایي، خولای هم په افغانستان کې د واقعي سولې چې ټولې تر چتر لاندې او ځای او خژوند وکړي د ټینګښت ارمان نه دی پوره شوی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله بیا د اشیر سندره شي یا زمزمه شي نو د اغیز یو په سوچنده کېږي. نو ځکه خو موږ په خپلو ډیرو شعرونو کې د سولې بحث کړی دی او سولې ته مو خلک رابللي دي، خو بدبخته چې یوه باثباته سوله رانغله او په همدې تکل موږ د مهاجرت یا د کډوالۍ ژوند غوره کړ او بالاخره اوس د کډوالۍ ژوند کوو.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد عابد وایي
سمه ده چې هغه اوږده جګړه پای ته ورسېدلې، خو اوس نه هم امنیتي پېښې شته دي، له اوس هم ملکي خلک د انفجارونو او حملاتو ښکار دي. نو زما په نظر سوله هغه وخت افغانستان کې تمین کېدلی شي چې خلک آرامه وي، خوسا وي، اقتصادي مشکلات نه وي.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي هم ورته نظر لري.
واقعا په دې کې خوشک نشته چې په هیواد کې انفجار، انتحار، وژنې، چاودنې، جګړه نشته، سوله راغلی. خو واقعي او باعزته سوله هغه ده چې د خلکو ذهنونه، فکرونه او اذهان آرامه وي، د خلکو حقوق ورکړ شي، خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. نو خلک ژوند غواړي، خلک خپل حقوق غواړي، خلک ازادي غواړي، کنه امن په قبرستان کې مشته.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو ډیری افغانان زیانمن کړل، په میلیونونو کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نور په ژوندونه زیانمن شول. نور هغه نوري چې د تیر جمهوری نظام یو پوځي وو د ماین په چاودنه کې خبرګې پخې او یو لاس پرې شوی دی، خو نوموړی هم په دې فکر دی چې سوله یوازې د جګړې ختمېدل نه دي.
سوله ایز حالات کې خلک په آرامۍ، عدالت او همکارۍ سره ژوند کوي. دا حالت هغه وخت رامنځته کېږي کله چې ټولنې یا هیوادونه یو د بل حقوق او ارزښتونه ومني، اختلافات په خبرو اترو او سوله ایزو لارو هوار کړي او د زور او تاوتریخوالي پر ځای د سولې، عدالت او پوهاوي لار وکاروي.
د کندوز پوهنتون یو محصله چې اوس له زده کړو بې برخې ده وایي په افغانستان کې به جګړه درېدلې وي، خو له دې د ښه ژوند هغه ټولې هیلې وترول شوې چې په خوا یې لرلې.
هغه وخت ډېر ښه وخت و، د ژوند خوندورې شېبې همدغه وې، ځکه موږ ازادي لرله. زما په شمول نورو ټولو جنکو په وطن کې ازادي لرله او خپل راتلونکی ورته روښانه ښکارېده.
درې کاله وشول چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. نن د سپتمبر میاشتې 28 نېټه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. له دې کاره یې موخه دا وه چې په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غښتلتیا ته کار وشي او د دغې ځانګړې ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راواړول شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت دعوې کړي، خو د عامو خلکو سربیره وخت ناوخت ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تیر کال د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې د داسې ورځې هیله ښودلې وه چې په خبره په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم ربندو لګول.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
یو شمیر افغان میرمنی شکایت کوي وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا دومره حق نه لرم چاته زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي،
موټر یې داخ کته کړی و، سرل دې چې د حجاب مکمل و، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مکناسي ورته وایي داسې یو څه نه و، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړی و، موټروان ته یې ویلو چې بېرته لامه جدي څه پورته کړې ده، باید بېرته مال ته ښکته کړي.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د طالبانو د عدلی وزارت سمود وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 دیرشو مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي، دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ورتریخ کړ. د پغمان اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې خوري سره له دې چې حجاب مراتبي کله چې خصوصي پانتون ته د طب په برخه کې زده کړو ته ځي، طالبان خنډ ورته جوړوي. هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي.
دو ورځې وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله، شخصي پانتون وایي، له موټره یې دا ښکته کړې وه، سره له دې چې د حجاب مکمل و، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مکناسي ورته وایي داسې یو څه نه و، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړې وه، موټروان ته یې ویلو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بېرته لامه جدي څه پورته کړې ده، باید بېرته مال ته ښکته کړي. بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه، ورته ویلي وو چې زما حجاب هیڅ مشکل نه لري. بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري، په دې چې ته ماسک لري مثلا، ستا سترګې له ورایه ښکاره کېږي، ته باید هغه نور ټیکري چې دي مخ پرې راپټېږي، هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب د تکمیل شي. بیا دې ورته ویلو ښه صحیح ده. بیا د ما خور پیاده کورته راغلې وه، موټر کې نه وه پریښې. روزمره ډېر ورسره سرکار لرو دوی سره، ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو، مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې، نه سو کولی چې په تنهایی باندې یو شعبې ته لاړ سو. شعبې ته هم ځو باید محرم موږ سره وي. ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره کیلومتر تعین کړی، داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي، بخصوص مجرد او د ځوانو ښځو لپاره، د پیغلو لپاره ځوان علقه ډېره راتنګه کړې ده. په دې هڅه کې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کې نه وي، له هر نوع فشار، محدودیتونو، له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني. دا بیره بخصوص که څوک ناروغه وي، هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ راپټ کړي یا هم چادري وکوي، هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي، د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي.
اغلې ولوله زیاتوي، یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني، هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي.
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه، نو دغه پاینټ نه دوی ډېره ګټه اخلي. سره له دې چې 2024 کال ده، نړۍ ډېر پیشرفت کړی، ډېر مخته تللي، مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده، له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې. د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي. د شل کلو لاسته راوړنې ټول لمنځه وړي دي. دوی د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفۍ نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي او تر ډېر هده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسو لرو کنه نارینه مثلا ویل کېږي چې پیاو تاریخ باندې ګویا چې د غیرت سره په ټکر کې ده، دغه موضوعاتو نه دوی ګټه اخلي او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نسم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم، یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نسم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده. دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دغه پوهاوی دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته.
افغان میرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي، دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړۍ اخلي، چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو. فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان میرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي؟ بې محرمه بیرون نشي تلی، چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا غږ پورته کېږي. آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرڅ مصرف ورکوي؟ آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي؟
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پېښ شوي دي. محدودیتونه خو ډېر دي. لومړی که غټ ووایي په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي، مخکې چې کومه ازادي دوی احساسول هغه ازادي اوس نه احساسوي، څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت اوس نه سي کولی، او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل هغه نشي کولی، نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي. نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي. نو دا ټولې مکملې ستونزې دي.
بله، تر اوسه دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي، په تېره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې دې موضوع څومره افغان ښځې نور په تشویش کې اچولي دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده؟
دوی قانون هغه کوي نو د افغان ښځو ژوند سختېږي او هغې خو نور هم د خوندیتوب احساس نه کوي. دا خپله یوه ستونزه ده.
تر اوسه تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
اولس موږ ژوند کې خو ډېر بدلون راغلی ده، ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ څه چې دی دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وې، افغانستان اسلامي مملکت دی، دغه اضافه قویدات قیدګیری د طالبان لخوا ولی؟
بلکل، افغانستان مخکې یو اسلامي هیواد و اوس هم یو اسلامي هیواد دی، نو د ملایانو نظام دی، نو ښځې دې باید دننه کورو کې واوسي، نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوي دي، یو شمېر مېرمنې کونډې شوي دي، ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي، دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیري راولي په کور کې نه وي، د دوی خرڅ مصرف ډوډۍ دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاستئ، له نږدې نه یې وینئ، خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه.
ولا دا ډېره سخته ده د هغو ښځو لپاره سي انسان درک کی، دا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور، یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي، شهیدان شوي دي په دې جګړو کې، په هغو کې یا څوک نادرکه دي. نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي، فقر کوي، په کورو کې منزل کوي، د خلکو کالي منځوا کوه، نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده. واقعیت هم چې کوم موږ وینو زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د یوې میرمنې په صفات څومره خفه کېږئ، څومره ورته ځورېږئ چې داسې حالت وینې؟
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم، ځکه زه پخپله احساسوم، زه پخپله یوه ښځه یم، دا پخپله موږ احساسوو چې دی څومره درد لري او څومره سخت ده زندگی او د هغو د پاره په خاصه ډول چې کوم فکر کوي هغه ځوانې ځوانې ښځې او دوی بله لار نه لري چې دوی تېرسک ګټلو یو څه ولري نو دوی فکر کوي تجیش ده واقعا زمانه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینې؟
که دا وضعیت داسې پاتې سي د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته ځي، واقعا هم یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لرو چې اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي. هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي، خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي. هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري. باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي، کومې چې په فقر کې دي هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي سي کورونه او د هغوی د رس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت دا قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ورزیاتې کړي چې دوی په بېلابېلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره جنت وایي چې په کارتي چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې مېرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ یې خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتي چار ته تلمه، یوه ښځه وه دې اوبه خرڅولې او د مازیګر ټیم او دا ډېره د سیمایو سوا په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غصه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دېس نه پاسېږه، د اوبه د جمې که دېس نه لاړ شه. ما کنه هلته وژړل خولی، ځکه نه لري هغو یو څوک نه لري، هغو مجبور دی خپله همت وکړي، خپله کار وکړي. خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت چې مرسته نشي کولی، هغو خو مجبور دي ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغو دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموما سخته ده. عموما په افغانستان کې د نجونو تعداد د ښځو تعداد ډېر دی، نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چا خبر دلته ژوند بیخي بند شو، ځکه څه وکړي، هېڅ لاره نشته دی. او دا چې بیا د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، حتی ویل شي وو که دا عملي نه کړي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو زه خو نه پوهېږمه چې دوی ولې دومره فکر نه لري دغه یتیمانو په اړه، دغه کونډو په اړه، دغه نجونو په اړه چې دوی سرفرست نه لري، دوی څه وکړي، اخر چېرته لاړ شي؟ خو همدا وطن دی، همدلته پیدا شوی دي، دوی هم حق لري. زه خو نه پوهېږمه دوی په ذهن کې څه دي او څه خوندرس څه لري. د هغو دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړې او ځان یې بیللی دی. نو همداسې تنه دا نه، زیاتره داسې خورګانې دي، داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي، هغه وزنونه چې سړي یا نارینه پورته کوي، دوی هغه وزنونه وړي یا هغه سخت کار کوي. دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق لپاره، خپل ماشومان لپاره خپله کار کوي، حتی په حجاب کې، په ماسک کې، په پټ مخ کې، که چادري وایي خو چادري هم ورسره زموږ افغانانو ښځو منلې ده. خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکې دي، نو د ژوند هیله یا امید بیخي انسان د لاسه ورکي.
بله، څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلان کوي؟ هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي، هغه ته هم نه پرېږدي. دوی د تاسو په نظر، د تاسو په فکر ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو، دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي، او زموږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې ولې دلیل څه دی؟ موږ خو د همدې وطن لورګانې، دلته پیدا شوي، دلته حق لرو، پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو، نو زموږ نه دا حقوق او حق ولې اخیستل کېږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې تر درې کالو پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې. او ځکه کله چې طالبان راغلل، د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون وویل، او تعلیمي حوزې څخه بعض اشخاص راتلل، موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات اېښي وو، پوهنتون ته ننوتلو هر څه. نو هلته یو غونډه وه، زه په غونډه کې پورته شوم، د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله. راغلی وو د لوړو زده کړو معاونو فکر کومه، نو نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو، موږ په ورځو راځو، موږ ستاسو حال پوښتنه کوو. حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب و، موږ طالبان په وخت کې درس وو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دیوالي جواب ووایئ، چې دیوالي جواب که تاسو هغه وخت کې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی و، انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو. نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو، آیا دې کې څه ګناه ده؟ که ګناه یې ولې مو په هلکانو بند نه کړو، یوازې مو په انجینو بند کړو؟ انجینرۍ کې کوم کفر یې خو ولې هلکان هم کافران کېږي، ولې مو په هغو نه دی بند کړی، په موږ مو بند کړو؟ حتی هغې مخامخ ما ته د دیوالې جواب ونه ویو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وی چې ولې. همدا پوښتنه موږ هم لرو، همدا غوښتنه موږ هم لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي، موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل په دغه اساس باندې ښه ایجاب وکړه، خو ایجاب مې وکړو، پټه زه خو پټه زما خبرې مه کوو، خبرې نه کوم. که نه بیا هم زه نه فیږم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا او ټول قویدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي. داسې قویدات یا په نظراتو کې که د سړو دپاره ذکرم شي، په سړو باندې دومره ژبر او زور نشته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی. نو همدا پوښتنه او همدا غږ زموږ هم دی چې ولې اخر ولې زموږ ګناه څه ده؟ دا چې افغان نجونې، دا چې په افغانستان کې پیدا شوي، دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو، هایا دا به مو ګناه؟ موږ خپله د دې ولې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی. زما ته خپله شخصا دا ډېره دردوره ده چې زموږ غږ هم بندي شو، چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره موږ وزو زموږ غږ باید وانه اورېدل شي او زموږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ما ته خپله خصوصا ډېره دردوره ده او ډېره زیاته سیخه ده، او سره د دې ټولو نجونو ته، د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بیخي ناهیلی شوی دی او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی. ځکه موږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه، هره ورځ نوي قویدات وضه کېږي، هغه یوازې د ښځو دپاره که نه. نو دې لپاره موږ په دې کې ډېر زیات درد وینو. ما دپاره ډېره دردوره وه کله چې ما دا نوي قویدات یا قانونونه وکتل، سم ډېر زیات و، خو په دې کې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه. ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي؟ او ما ته خپله دا ټکی سم ډېر دردوره وه چې ښځې غږ حرام دی او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي. ښه زه خو بیرون نه وځم، زه ناروغه یم، زه ډاکټر ته لاړ شم، خپله ستونزه څنګه ووایم؟ ما په دې باندې یوه لیکنه هم کړې وه، کله زه بیرون ځم که زه د خط نه استفاده وکړم، که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه. نو هغه زیاتره خلک دلته بې سواده دي، حتی په خط او په لیک باندې نه پوهېږي. نو زه مجبور یم زما غږ اوچت کړم یا خبرې وکړم، خو دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی زه باید بیرون خبرې ونه کړم. نو لکه څنګه چې تېر وختونه دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کې تېر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
بلې، دا قانون څه تصویب څه چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل شي، د ښځې مخ باید مکمل پټوي، دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تېر شوی دی، د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره په ښځو باندې عملي کوي؟
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی که نه، دو بیرون باید خبرې ونه کړي. زموږ خویندې په ولایتونو کې دا قیدات ډېر جدي نیول شوي دي، خو خپله کابل په مرکز کې دومره لا نه دي جدي شوي، او حتی د دې اجدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی. که چېرته دا عملي نه شي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قیدات کلک او ډېر زیات عملي کېدل که نه، ځکه هغه بیچارهګۍ ډېری خلک بې سواده دي او هر رقم ظلم او وحشت زغمي، ځکه مجبوري موږ هم دلته. نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې. خو د کابل وضعیت چې دی اوس په موټر کې یوازې درې انجونې باید پورته شي یا محرم ولري، او کمې انجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي. نو د دې قیدات چې کوم وضع شوي دي دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي.
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته؟
که زه ووایم په سل فیصدو کې ښځې نه نوي فیصده یا سل فیصده تر فشار لاندې دي، نو زما دا خبره به دروغ نه وي. ډېر یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم، حتی د هېڅ حتی زما غږ حرام شو، غږ دې حرام دی، خبرې مه کوه. خپله فکر وکړه څومره به دردوره وي. زه خو همیشه فکر کوم که زموږ ګورونه یا زموږ دا حکومت غړي همدې ته فکر وکړي او همدغه دوسیه یا همدغه خبره په ځان باندې عملي کړي، دوی ته به څومره سخت وي. خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې زړه نه لري خزه نه لري زکه ډېر زیات د فشار لاندې دی او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی. باور کوي ټول رواني تکلیفونه سره اخته دي. په کور کې دوه ورځې دوه درې ځلې ژاړم، زړه تنګونونو سره بد وضعیت سره مخ ډېر زیات د فشار لاندې دي. په سلو کې زه وایم مثلا فیصله هم تر فشار لاندې دي، نو دا خبره به غلطه نه وي.
هغه ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي کونډې دي یا نارینه نه لري په سفر تللي دي، دوی څنګه کوي خپل ژوند څه رقم مخکې بیا یې اوسې؟ دوی نه پرېږدي چې بې مارامه راووزي او غږ یې پورته نیسي او دا مسایل یې ورته زیات کړي. د غو حالت څه رقم ده؟
دا خبره چې یادونه وکړه دا ډېره دردوره یا ډېره د جګرخونۍ خبره ده، ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي، زیاتره نجونې دي، په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي، یتیمان دي.
کراسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ د نه اورېدل کېږي مخ دې پوره پوښي، افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون ورته عملي کړي؟
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زموږ نجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کومه غوښتنې چې دوی لري دوی دا مني، په دې اساس باندې چې دوی باندې غږونه کوي یا هغه کول یا خراب خبره کول هم یو ننګ دی دلته یو انسان د سوال لاندې راځي. نو دې په اساس باندې که مخکې به زه له کور څخه وتلم ما به دوه درې متره زړوکې په سر کو باور وکړي د طالبان د راتګ سره ما ډېر غټ حجاب او شپږو متره زړوکې ما ته مور اغوستی دی یا ساده ټیکري زغته او موضوع یو نقاب اچومه، په دې اساس چې دا ما ته غږونه کوي او تر پوښتنې لاندې رانشي. دلته که هر قانون ویل کېږي نو دو انجونې یا ښځې مني، سمه ده که حجاب اوسي دوی مني، که هر څه اوسي دوی مني، خو دا بعضې قانونونه چې حتی وایي غږ دی مه پورته کوه، خولې زه خو مشکل لرم، ازي او ډاکټر سره ازي او دوکاندار سره ازي او بازار کې څنګه خبره وکړمه، بیا بغیر له هغې چې ته باید محرم ولري. ښځه محرم نه لرم، زه محرم له کوم ځای څخه کوم، زما پلار نشته، زما ورور نشته دی، مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي. حتی که باز ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعضې ترافیک یا بعضې طالبان ولاړي چې درته ووایي ولې بې محرمه راوتې ته، چې ورته وایي چې زما ورور نشته، زما پلار نشته دی، زه یتیمه یم، زه څه وکړم؟ د دې دپاسه درته وایي چې زه یو څو شلاقه دی وایم زه لاړ شه په کور کې کښېنه، داسې درته نه وایي چې ښه خور ته خو مشکل لري که نه. په دې اساس هم درته یوه بله خبره درته کوي او درته وایي چې مخکې نه مې تېر شه، زه لاړ شه کور کې دی کښېنه. نو په دې ولې یا په دې دلیل موږ هم نه یو پیچولي دومره وحشته دومره ظلم، ځکه هر انسان که یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمانو سي دوی خو باید ډېر لوړ لوړ فکرونه ولري او دا په ذهن کې و. سمه ده زه نه وځمه کور نه، زه په کور کې کښېنمه، زه پلان نه لرمه، زه ورور نه لرمه، ته ماته زما رزق راوړي، ته ماته زما نفقه راوړي، خو نه غم را سره نه مني که نه. شکر چې زموږ سا یا زموږ سا اخیستل د الله جل جلاله په لاس کښې دي. که د دوی په وسه کښې وه نو دوی به ویلی چې ښځې دې سا نه اخلي، دوی د اکسیجن نه تنفس کوي، دا د یوازې د سړو دپاره اوسي او سړی دې دلته سا اخلي. دوی به تر دې حده موږ ته قیدات ټاکلي وو.
ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کومه مننه فرشته جان، تاسو څخه هم کور ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکي په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 40 501.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیره هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نغیو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي ارض البلد د 90 درجو او د شمالي ارض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپووزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډېر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځ ته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي سات کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کاني زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کاني زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه له ځمکې، هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کړم. مواصلاتي جغرافیه او هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلات جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونی سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړېږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسېږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلي په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلي د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسېږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات چې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کېږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر پر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو تقوی کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8، 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغری سره پس دکرو که مرسته کوی لمر سره پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز بانر آتا خپل پیغامون پریجده. ده واتساب شمیره ده 00420221240401 یو زلبیا 00420221240401.
امانت دے.